السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. افغان حکومت د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان وغوښتل چې سوله کې رغنده رول ولوبوي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. مخکې له دې چې د خپرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د اسلامي همکاریو سازمان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني میشت افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار عمومي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د یوه اټومي ساینس پو محسن فخری زاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د اسلامي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د غندلو او د سولې هڅو د ملاتړ غوښتنه وکړه. نن د دې سازمان د غونډې دوهمه ورځ وه چې په نایجیر کې ترسره شوه. شغلی اتمر په دې غونډه کې ویل چې د اسلامي همکاري سازمان کولای شي د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. نوموړي د دې کانفرنس په څنډو کې د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او هم د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر سره بیلابیل غونډې لرلې دي. افغان چارواکي وایي په دې لیدنو کې د افغانستان د امنیت او هوساینې، د جمهوري نظام د تیرو شاوخوا دوه لسیزو لاسترړونو خوندیتوب او دغه راز له افغانستان سره د ژنیو کانفرنس د همکاریو د ژمنو ملاتړ د بحث عمده برخې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار عمومي. د دغه وزارت مرستیال ویند حامد تحسیب رسنیو ته په واسطولي پیغام کې نن ویل چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو پر وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقات کې سفیر افغانستان
په دې لیدنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرح د تصویب او عمل کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازمي همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته د تصویب لپاره وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع شوی دي. د رپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازې پرته ایران ته داخل شي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، شاید له 15 کلو زیات بندي شي او هم باید 3 میلیونه تومانه نغدي جریمه ورکړي. د شک په صورت کې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې د پولیسو د ځکول هم مجاز بلل سوی دی. د غیتر هي هغه شاو خاطر ک افغانان چې له رسمي اسناد پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړی دی. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سش کال یې بهر ته صادرات تیر کال پرتله دوه برابره کم سوی دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلام زاده ازادي راډیو ته وویل چې سش کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالی بهر ته صادر سوی دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 300,000 متر مربع غالیو ته رسیده. نوموړي وویل چې د کورونا وایرس له حده زیات اغیزه د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالیو بدون کې دم کړی نسی کولای چې خپل تولیدات مناسبه بیا او پیری. کته هم ویل کېږي چې اوس مال پیواد کې 1 میلیون تنه په غالی عبدلو او غالی پلورلو بوختي. خودینی غالی عبدون کې وایي چې د هر ورځ په ډیره دو سره په هیواد کې د غالی عبدون کو شمیر کمیږي. سموږ غلازه د ریډیو لري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د وټلي اټومي ساينس پو محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچښتلو غوښتنه کړې ده. خامنئي نن پر خپل رسمي ویب پاڼه د دې قتل د تعقیب او عملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د دې پیښې په تړه او اسرائیل تورن کړ چې د امریکا د مزدور په توګه عمل کوي. روحاني پر خپل رسمي ویب پاڼه لیکلي چې یو ځل بیا د نړیوالو اشرارو لاسونه د مزدور صهیونیستي رژیم د دسیسو له کباله د دې هیواد یو بچی په وینو ولړل سول. حسن روحاني هم دراز نن د ایران د کابینې په غونډه کې وویل
هم رژیم صهیونیستی هم اونهایی که ضد ایرانن
هم صهیونیستی رژیم او هم هغه کسان چې د ایران پر ضد دي په دې باید پوه شي چې زموږ د ملګری فخری زاده پتلو سره به نور ډیر فخری زادگان ملاوتړي
همت را خواهند بست.
محسن فخری زاده پرون تهران ته نږدې په یوه وسلوال کمین کې ووژل سو. د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحی هم نن ویلي چې د فخری زاده وژنه به د ایران د اټومي پروګرام چاري اغیزمنې نه کړي. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیرو او سړې هوا سره د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دې سیمې نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانوني لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. دا لومړی انتخابات چې پکې ترسره کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي څلور. هرات اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي یو. مزار شریف اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه نه، ټیټه یې منفي دوه. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه سوالس، ټیټه یې یو. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پنځلس، ټیټه یې دیالس.
تاسو مخامنه خبری مجلې ته غوږیږئ. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړۍ خطرناک هیواد دی.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو.
د جګړې د دوام یو لامل دا ښودل کېږي چې ښکېلو خواوو کې د زړه سواندۍ حس ځپل شوی.
د بده مرغه ووایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بېپروایۍ په درشل کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو له سازمانه سوله کې د رغنده همکارۍ غوښتنه وکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې د خپلو حقونو لپاره پرون لویا اعتراضي غونډه وکړه.
د دې شان لوی کاروباریان هم نن ورځ دي. دا غمیدا دیواز نه د شهر نه ده، غمیدا د ټول پښتون لسته.
نور مسائل هم لرو، هله ده ملتیا مو وکړي. شپږ بجې او اووه دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالت نور تر پوزې رسولي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډیر قربانیان ملکي وګړي دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د سره سلیم نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغیزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 18 میلیون افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالین خطب کې روان دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ ګواښونکې سیمه یادوي. بلخوا دغه کمیټې عمومي مشر رابرت مارتینی له بی بی سی سره په مرکه کې د سولې په خبرو کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو. د ډیرو ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. ډیری ټپیان هغو روغتونونو ته انتقالیږي چې د تحویل اخیستو لپاره یې هغوی چمتووالی نه لري.
نوموړي د غراز د بندیانو د تبادلې، د جګړو له امله د ټپیانو لپاره د اسانتیاو د زمینې برابرولو او روغتیایي مرکزونو پر ساتنې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیرونۍ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2118 ملکیان وژل شوي، 3122 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون او د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرکزوب لاندې ښودلې او ټینګار کړی چې د جګړې کې له خوا وي دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا گاسمند ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکیل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 راهیسې روانې دي، خو تر دې دمه یې نه یوازې ښکاره پایله نه ده ورکړې، بلکې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ورسره جنګ زور هم اخیستی دی. فیروزه عسیسی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د جنگ جګړو له کبله د افغانانو غم او کړاو بیخي زیات شوی دی. لکه مخکمه د کابل د خون او روزنې پانتون له استاد شرف الدین عظیمین او پختل چې آیا رښتیا هم په ټولنه کې د غم او کړاو نخې نخانی زیات شوی؟
یوازې د دې راپور کیسه نه ده، دا د څو لسیزو او د څو کلونو کیسه ده چې موږ ورسره مخامخ په اصطلاح وګورو یې احساسوي او موږ مراجعین لرو په دې برخه کې. په ټوله کې له بده مرغه باید ووایم چې ګڼې اروایي ناروغۍ پیدا شوي دي. ان موږ په اروایي ناروغۍ کې یو مشخصه ناروغي دی د جګړې او د جنگ په اړوند لرو چې پی ټی ایس ډی ورته یا له وی پی کې نه له وی حملې نه وروسته سټرس یا فشار. همداسې دا هغه څه دي چې وروسته له جنگ شروع کېږي، یعنی کله چې یو چیرته پیښه کېږي یا شل ورځې یو میاشت دوه میاشتې تېرېږي بیا وروسته دا ناروغي شروع کېږي. ژور خپګان، اضطراب هم له بده مرغه هغه دویمې او درېمې کټګوري ناروغي دي چې په دغسې خلکو کې چې په جګړو کې پاتې کېږي یا شاوخوا جګړې یا د جګړې په منځ کې
او عظیمی صاحب دغه د سره صلیب په راپور کې دا هم راغلی چې د جګړې دواړه غاړې دي، یعنی طالبان او حکومت دي د افغانانو د غم او کړاو سپکولو لپاره کار وکړي. یعنی د جګړې دواړه غاړې څه کولای شي چې دغه غم او کړاو سپک کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ډول چې په تنورو برخو کې دلته هغه ټولنیز او اخلاقي کوډونه یا د جنگ اخلاق یا د جنگ رسم یا د جنگ په جنگ کې د ښکېلو ملکیانو ژوند او زندگی ګوښل شوی یا ګوښل کیږي په افغانستان کې. له بده مرغه وایم چې نه د دولت لوری او نه هم د دولت مخالف لوری د عامو خلکو ستونزې ته، د ماشومانو ستونزې ته، د ښځو ستونزې ته یا د هغو کاریګرو یا بېوزلو خلکو ستونزې ته چې په دغه شرایطو کې ښکېل کیږي، حتی ډېر ځله اسیران ورته نور مسایل هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ وینو. متاسفانه چې له بده مرغه دواړه لوري پام نه ورته کوي.
راپور کې دا هم راغلی چې د سولې خبرې کېږي باید بشري حقوقو یا بشري خدماتو ضمانت ورکول شي. آیا ویرشته چې کچېره سولې راځي د بشري حقوقو چارې دې ټکنۍ شي، یا مثلا خلک د بشري حقوقو ته لاسرسي ونه لري، کومي مدني ازادۍ چې اوس دي خلک بل دې هم محروم شي؟
زه فکر کوم چې ستونزې او بشر په مخ ساتره دومره ترانه ده نه به نړیواله ټولنه ورته هغه په اصلاح مرهم سي یا التیام سي او نه به د جګړې دواړه لوري د افغانستان وګړو یا خلکو یا ولسونو دومره غټې ضربې ولیدلې، دومره غټ زیانونه ولیدل، دومره غټ داغونه ولیدل په زړونو چې په ډېر وخته پورې به دا داغونه یعنی مرهم نه سي. او په خوا کې د سولې یا د سولې په ترڅ کې یا په اډانه کې هم اغه څه چې د دوی امیدواری راټوکلای شي له بده مرغه هداقل زه شخصا نسم کولای د دې نوټو امیدوار اوسم.
او وروستۍ پوښتنه تاسو ویل چې جګړې ټول افغانستان زپلې، لکه څنګه چې ولز زپل شوی دی دغه څه د جګړو او رواني ستونزو هغه کسان هم زپلې چې عمل په دې جګړه کې ښکیل دي، لکه افغان حکومت او د حکومت وسلوال مخالفان، سپارښتنې مو دوی ته څه دي چې دوی څه وکړي تر څو دغه د جګړې ټغر ټول کړي؟
تر کومه پورې چې په درې منړۍ پورې اړه لري یا په هوادونو پورې سالته جګړې کېږي، له بده مرغه وایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. د جګړې په اړه د وینو په اړه د انسانانو د مرګ په اړه احساس کمیږي تر ډېره حده. زه فکر کوم چې دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي. زه فکر کوم چې نور خسته دي خلک، نور ولس هم خسته ده، دولت هم خسته ده او مخالف د دولت هم خسته ده. زه فکر کوم چې دواړه په دې جګړه کې د هېچا ګټه هم نشته او هر څومره چې زر سوله راشي د دې وګړو په خیر او په ګټه.
ارواپو او د کابل د خونې روزنې په هانتن استاد شرف الدین اعظمی و چې پر ولس د جګړو پر رواني اغیزو خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم راځو یو بلې تودې موضوع ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او پکې شاملو اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په سولې کې د مرسته وکړي او پر طالبانو د فشار راوړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. همکار مو اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی. د محل سره په استډیو کې د یان سمیره بنی وکړي د ښاغلی اتمر د خبرو نور جزئیات سدي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له اسلامي نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره پر طالبانو او نور وسلوالو فشار راوړي چې سولې وربنته غاړه کیږي. حنیف اتمر چې د نایجیر په نیامی کې د تاو کې خبرې کولې، البته د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په وټسل ویختم غونډه کې غږیده، د تاو تریخوالي زیاتیدو سربیره په افغانستان کې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت هم وستای او بیساری وباله، او د اسلامي همکارۍ د سازمان لغړو هیوادونو یو غوښتل چې په دې فرصت کې دی له افغانستان سره لاس وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکارۍ د سازمان په ملاتړ په 2013 کال کې په مکه مکرمه کې د دینی عالمانو هغه نړیوال کانفرنس مهم پرمختګ وبال چې د افغانستان د سولې په تړاو او د افغانستان د سولې په ملاتړ جوړ شوی وو، او په کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی غندل شوی وو. خغلی اتمر د کانفرنس کې د اسلامي هیوادونو او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو له دینی عالمانو وغوښتل چې دغه ډول هڅو ته د دوام ورکړي. د په مستقیمه توګه دوی ته وویل چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی وغندي. اتمر ترهګری د اسلامي هیوادونو په شمول د ټولې نړۍ شریک دښمنو بالا او زیاته کړه. د دې ترهګری سره د مقابلې لپاره تر ټولو خلاره د عدد اتمر پوینا چې افغانستان ته سول راولو او د هغه بهرنۍ وسلوالو پر ضد مبارزه وشي شي په دې سیمه کې د خوندې زالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکاریو سازمان مهم رول لوبولې شي، او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي، او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی وغندي او د سولې د بهیر ننګ وکړي. خغلی اتمر په افغانستان کې ورستی او بریدونو ته اشاره وکړه، او ویل چې د افغانستان په خارونو کې هم د شدت او هم د شمیر له پلوه بریدونه زیات شوي دي، خونړي شوي دي، او تر ډیره پکې ولسی اهداف پنهخه کوي. د په کابل کې پر یو زیګنتون همدارنګ پر پهنتون او یو بل خونیز مرکز بریدونه دی بیلګې په توګه یاد کړل. ویل چې په افغانستان کې د بریدونو خونړیتوب او شدت داسې وی مرحله ته رسیدلې چې تر دې مخکې په دې هواد کې ساره نه ولیدل شوی.
او ډیر مننه همکار مو اجملان و چې ویلې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي همکارۍ یو سازمان غوښتي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې راغنده رول ولوبوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تیرو څو ورځو په دوام نن سهار هم کابل کې د مقناطیسي ماینونو دوه چاودنې وشوې. په شپږم او یولسم ناحیه کې شوو د غوپیخو کې وطنه پوځیان او ملکیان ټپیان شوي. د پلازمینې کابل امنیت ته له تدابیرو سره سره د دغو ماینونو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزه عزیزي راپور ته.
د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي سره په کابل ښار کې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنیو احساس لوړ شوی دی. په تازه دوه ورته پیښو کې چې نن سهار یعنی شنبه د کابل ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې وسوې، له امله یې وطنه ټپیان شول. د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي
صبح امروز از اثر دو انفجار در
نن سهار د کابل په شپږم او یولسم ناحیو کې دوه چاودنو لامل دوه پوځیان او پنځه ملکیان ټپیان شول. دا چاودنې د مقناطیسي ماینونو دي چې تر کشف لاندې دي.
د کابل ښار په شپږم ناحیه کې چاودنه د ولسی جرګې د غړي فکور بهشتي په موټر وسوه چې د نوموړي دوه لورګانې پکې ناستې وي. خغلی بهشتي وایي که څه هم لورګانو ته یې زیان نه دی اوښتی، خو موټر چلوونکی او ساتونکی ټپیان شوی دی.
تل امنیتی گواخونو سره مخ یو. نن هم دا پیخه وشوه. د امنیتی گواخونو لپاره هر ورځ د خلکو اندېښنې زیاتېږي. که حکومت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي، د خلکو لپاره به ډېره سخته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له نږدې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار د امنیت مستقیمه رهبري په غاړه اخیستې ده او په دغه ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو د کموالي خبره کوي. له دې سره ښاغلي صالح د شپږ نیمو بجو د جلسې د راپور په دوام نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وروستیو چاودنو د کموالي په برخه کې هڅې قناعت ورکوونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی د کابل امنیت د ګاونډیو ولایتونو په امنیت پورې تړلی بولي او وایي چې د کابل ښار امنیتي میثاق برنامې تر دې دمه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
دستاوردهای چندان بزرگ میثاق امنیتی به او روایت نداشت.
امنیتی میثاق برنامه تر اوس حکومت لاستراوړنه نه لري. امنیت په بنسټیزه توګه بدل شوی نه دی، یوازې تاکتیکی لاستراوړنه درلودي او وسته لاستراوړنه تر دې دمه پر یو ستراتیژیک حرکت بدل شوی نه دی.
دا
چودنې داسې مهال کېږي چې یو اونۍ وړاندې په کابل ښار د دغه ښار د څلورمې حوزې اړوند سیمونه توغندي وتوغول سول چې له امله یې لس ملکیان ووژل سول او 50 نور ټپیان سول. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن
د هغې حکومت جنوارې
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته نیو غوږ
اورتې چکان سونوچ.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
اوس هم د سیمې مسایلو ته ورستنیږو. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو شوراګانو انتخابات کیږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې لا د دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. دا انتخابات د صدراعظم مودی لپاره چې د کشمیر کورواکي پای ته رسولې یوه ازموینه ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
ده هنتر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتی اقداماتو په منځ کې سیمه ییز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخت چې د صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پایته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه په دو فدرالي برخو وبښله لوبدني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غشتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او په خوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، او سنی انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشتر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپل رای وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. د انتخابات د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړې شي. د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، خو مقننه صلاحیت نه لري. د انتخابات تر ډیره د موجي د بهاراتا جنتا ګوند، د جمو او کشمیر د نوی اپنی پارټي او د غراز د هند پلوا کشمیري ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وبېشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. له 1948 میلادي کال راهیسې بلتون غوښتونکي په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنګی شي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاورې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواک وي، خو هند په کشمیر کې ناکراری د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان ردوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمان یاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ فیسبوک پاڼې ته هم ورشي. فیسبوک پاڼه مو ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ، در سره خوخه کی. په فیسبوک کې مو هم تازه ویډیوګانې، خبرونه او راپورونه کتلی شئ. دغه راز زموږ ویب پاڼې ته هم سر ورخکاره کولی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم راځو یوې بلې سیمه ایزې موضوع ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن ښار ګڼ تجاران تریتم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغه جلسه کې د منظور پښتین تر څنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو، د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. له دې وړاندې هم د پښتنو د ساتنې دغه غورځنګ ورته غوښتنې کړي، خو تر اوسه یې د دوی په خبره د پاکستان چارواکو ګڼې غوښتنې لا ځواب پریښي دي. په دې اړه پام وکړئ د مشال څانګې د خبریال مجید بابر راپور ته.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت و جنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنا پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا زمیدار دیواز د دیشار نه دا زمیدار ټول پښتونو لسته دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوی سم بازار چنن هم تیریږي نشان یې نه دی پاتې د باڑا کاروبارونه ختم شول. میرانشاه بازار مکمل هموار کړ او مکی نودا ټول هموار وو. د جنډول بازار باندې نن هم چې تیریږي یو پارک جوړ دی هلته بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لادرګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زره پښتانه میسینګ پرسن دي، لا پتا افراد لادرګه خلک. تاسو په پد سره هغه ته د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې تیر اخلاص کا. زموږ مطالبه دا ده چې ته یې عدالت ته پیښ کړې. عدالت ته فیصله وکړي چې مجرم وي سزا ورکا کا جرم یې نه وکړای به ګناوي را اخلاص یې کا. بزرګونو لاکونو پښتانه ایکسټرا جوډیشریال د عدالت نه ماورا وو وژل شول. د پېټه وکیلان نارواخله د پاټا بمباره او د یې شیطان تر نکیب شهید پورې، تر طاهر داوړ پورې، تر ارمان لوني پورې، تر سردار اری پورې د پښتانه واژنه ماورای عدالت روانه د ملګرو د ریاست. زه یو خبره درته کومه
حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
جان علي عزتيار له دایکوندی نلیکي وای د 15000 طالبانو خوشی کول په دې معنا دي چې په لوی لاس د ملکیانو ژوند د خطر سره مخ شوی. دانش افغان جلال آباد لیکلي وای چې حکومت د امنیت لپاره لاس په کار نشي، د ولستون زبا نور هم زیات شي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکلي وای مخابرات وزارت باید خپل دفترونه ولسوالیو ته وغځوي او هم ولسوالیو کې د پوخخ ساحه پراخه کړي. شفیع الله جان زدران د خوست له نادر شاکوټ لیکلي وای چې د سولې چارې ډاکټر عبدالله عبدالله ته وسپارل شي او مخته بوزي نو په ګټه دي. باید وایم چې دا مهال د سولې او پخلاینې چارې خپل ښاغلی عبدالله رهبری کوي. هجرت الله الهام له میدان خار لیکلی وای حکومت باید په ایران کې د افغان کډوالو غم وخري ترڅو کډوالو ته زیان ونه رسیږي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی پاکستان باید د خلکو په وړاندې د تګ راتګ لارې خلاصې کړي. خان محمد اسلام یار لیکلی وای امریکایي ځواکونه ووزي ممکن د افغانستان دولت سقوط وکړي. لدې سره د دغه خبری مجله پای ته ورسیدو. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې د ستار فروغ راغلی چې بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر.